لهغه قضاوات نه چې د تاسو په اړه وروسته له مرګ نه کیږي ډېر دقت وکړئ. له دوی نه مې هیله ده چې خدای ترې پناه ویسي. ناامیدي تر ټولو ستر ګناه ده. که هره ګناه یې کړي، که هره خطا یې کړي، د توبې دروازه تر قیامت پورې وازه ده او یوازې د خودکش یا د سوسایډ لپاره نه ده وازه. کله چې تاسو ځان وازنئ نور د توبې فرصت نه لرئ. دویم، له دیني اړخه په دې اړه مطالعه وکړئ. ګوري، پیغمبر علیه السلام یې د زر خودکش جنازه نه کوم.
همزولو، ژوند یوازې زموږ نه دی چې ځان وژنو، بلکې په دې د ډیرو نورو حق هم را سره دی. په دې هیله چې دغه حق نه له ځانه او نه له نورو واخلو، او په دې امید چې که دا دنیا مو له مشکلاتو ډکه ده، هغه ولې خراب کړو؟ تاندې څانګې رانغاړو. ژوندي اوسئ.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسودا نیازه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وئ نننۍ خپرونه پیلوو. روان خبرونه کې لومړی لیوی کند میرمنې سره د زړه خواله کوو، ورسته بیا په دې هم خبرې کوو چې ځینې کورنۍ کند میرمنې خپل میراث ګڼي، هغوی ته ازادي او حقوق نه ورکوي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو د نه نیول کېدو له امله په هیواد کې د ښځو او نجونو وژنه ډېره شوې ده. د دې کمیسون د ښځو د برخې مشر د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او پیغلو نجونو وژل د اندېښنې وړ وبله او ویل چې امنیتي ځواکونه د دې پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کوي. د قانون کمزوری، حاکمیت د مجرمینو نه نیول، د ناوړه پیښو قربانیانو څخه نه ملاتړ او ډېر نور هغه لاملونه دي چې ویل کېږي په هیواد کې د ښځو د وژنې شمېره لوړه کړې ده. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي 16 زده کوونکي او 4 ښوونکي د دې ولایت په مرکز کې مسمومي شوي دي. د دې روغتون مسؤل محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته ویلي چې دا مسمومي شوي نجونې تر درملنې لاندې دي. دا په تېره اونۍ کې 4م ځل دی چې د هرات د نجونو په بیلابیلو ښوونځیو کې له 300 څخه ډېر زده کوونکي مسمومي دي. تر اوسه د هرات امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ورسته خبر له کاپیسا څخه. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې په یوه زده کوونکي جنسي تیری شوی دی. د انجلۍ 14 کاله عمر لري او د نهم ټولګي زده کوونکی ده. د کاپیسا ولایت د ښځو چارو رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنیو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوی چې دا پیښه رامنځته شي. د کاپیسا امنیه قومندان عبدالکریم فایق وایي تورن کسي نیولی او دوسیه یې څارنوالۍ ته لیږل شوې ده.
درمنو اوریدونکو، نیلوفر هغه خزه ده چې 15 کاله په خوای میړه مړ شوی دی. د خاوند په ژوندانه هم ډیر کړاوونه لیدلې دي. په اتم ټولګي کې وچې واده شوه، اوس درې ماشومان لري. د میړه لمړنی وروسته ډیر ستونزې ګاللې، خو دې بیا هم مبارزه کړې او آن ځان یې په خوندځ کې هم شامل کړی چې درس ووایي او پاینده کې یو ځای کار وکړي. دا د خپل ګډ ژوند د لومړۍ ورځو کیسه راته کوي چې څنګه او له کومو ناخوالو سره یې تیر کړی دی.
ما 13 ساله بودم که مرا بیرون رضایت خودم پدر مادرم عروسی کرد.
از 13 کلن اوم چې مور او پلار مې زما له رضایت نه پرته یو 13 کلن سړي ته چې ښځه او ماشومان یې هم لري واده کړم. هغه وخت اتم ټولګي کې وم. سهار چې به کله له خوبه راپاڅېدم سم خواړه به نه راکول. له سهاره تر بیګا به مې ډیر کار کاوه. کله چې مې ماشوم په نس و خواښي به مې سمه ډوډۍ نه راکوله. ویل به یې که ډېره ډوډۍ وخورې بیا سم کار نشي کولی. څو ځله مې د ډېر ظلم له لاسه وغوښتل چې ځان ووژنم، خو مې نشوی کړی. اوس د هماغو ظلمونو په خاطر ډېر تکلیفونه لرم. کله مې چې خاوند ناروغ شو ورونو یې سمه تداوي ونه کړه. د زړه تکلیف یې لره،
تکلیف قلب داشت.
دا وایي د خاوند له مړینې وروسته یې لیورونو ورته ویلي و چې خپل اولادونه دې دوی ته ورکي، خو دې ورسره نه ومنلې. نو هغوی په دې خبره ډیره وهلی ټکولی هم ده.
بعد از کشاور مزبین گفت
کله می چې میړه مړ شو نو لیورو می ویل چې اولادونه دې موږ ته راکه او ته ځه بل واده وکه، خو ما ورسره ونه منله. زما له خاوند نه چې مال او درې پاتې وه موږ ته یې نه راکوله. ما چې کله پیسې ترې وغوښتلې نو لیورو مې ډېر ووهلم او د وژلو ګواښي راته وکه. تل راته وایي موږ ډېر زور او پیسې لرو، کولی شو به دې وژنو. په کراتو یې وهلې ډبولې یم.
یک بار نیست، ده هزار بار مرا لط کردن، ده هزار بار مرا از خانه کشیدن.
میرمن نیلوفر وایی د میړه له مرګه وروسته یې تصمیم ونیوه چې خپلو پاتې زده کړو ته ادامه ورکړي. اوس په یولسم ټولګي کې درس وایي، خو دا چې هره ورځ له کوره بیرون د درس لپاره ځي نو لیورونه یې مخالفت ورسره کوي. حتی کله کله یې زوی هم ورته لمسوي چې دا له ښوونځي تګ نه منع کړي.
تصمیم گرفتم که وظیفه بگیرم.
کله مې چې خاوند مړ شو نو تصمیم ونیوه چې یوه دنده ولرم، خو دولسم ټولګی مې نه و خلاص کړی. نو ملګرو مې وهڅولم چې باید درس ووایم، خو لیورو مې ډېر مخالفت وکړ. اوس یولسم صنف کې یم. کله چې ښوونځي کې شامله شوم، خسرګنۍ مې زوی راته ولمسوه او ورته یې ویل چې مور دې هره ورځ له کوره وځي، شرم دی، خلک خبرې پسې کوي. یوه ورځ مې زوی راپسې دروازه وتړله او راته یې ویل نور حق نه لري چې له کور نه بیرون وځي. نو زه ډېره غوسه شوم. کله چې مکتب ته لاړم، خسرګنۍ مې راسره تګ راتګ بند کړ. خو د دوی اولادونه درس وایي او ښځې دندې لري. اولادونو ته مې زما په اړه بدې خبرې کوي. اوس هم زما ژوند خطر کې دی او هر وخت اخطار را کوي.
تیوارم به مد دوبار اخطار داده که می کشمت.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوو چې که د یوې ښځې مېړه مړ شي نو خسرګنۍ هغه خپل میراث ګڼي او اجازه نه ورکوي چې هغه په خپله خوښه ژوند وکړي. په افغاني ټولنه کې چې یوه ښځه کونډه شي نو ډېرې ستونزې ورپه غاړه شي. کورنۍ او خپلوان یې بدمرغه بولي، نه یې کونتون ته پرېږدي او نه په خپله خوښه واده ته. په ډېرو کورنیو کې دا دود دی چې کله یوه ښځه کونډه شي نو باید د خپل خسر په کور کې یا د ژوند تر پایه کونتون وکړي او یا به خپل لیوره یا د کورنۍ کوچني هلک ته واده کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي زیاګل وایي، د دوی په سیمه کې داسې هم شوي چې یوه کونډه میرمن واړه ماشوم ته کلونه کلونه ناسته وه، بیا کله چې هغه ماشوم لوی شو ورته واده شوه.
د مونږ قومیانو هغه غریبه کونډه شوه، بیا نو دې وړکی لیور وو چې بیخي د دې د اولاد په ځای وو. به ورته ویل چې دا ښه ساعته و، دغه ته تا په نکاح کو چې غټ سي. هغه دا هماغه ته ناسته و، نو هغه لږ څه لږ ځوانکی سه، بیا دا نجلۍ ورته په نکاح کړه. هغه نو داسې ځوان نه تېرېده، نو لږ وړکی و، ښځه غټه سوه. بیا نو بالاخره ما هغه خاوند سه حق کورنۍ نه ورکوه چې دا لاړه شي بل چېرې مېړه وکړي. دا مونږ داسې یو رواج غوندې سوی ده، نو چې هله دا د ما د زوی میراث و ډېره بده مني.
د کابل اوسیدونکی بریالی وایي، کله چې یوه میرمن کونډه شي نو د کورنۍ نارینه دا ځان ته ننګ ګڼي چې د دوی کونډه دې له بل چا سره واده وکړي.
کله چې یو ښځه په یو کورنۍ کې کونډېږي، هغه د کورنۍ نارینه دا ښځه خپل عزت ګڼي. مونږ تاسو د ټولنه کې چې کوم دود و دستور او تربینتونه دي، دغو ته په کتو باندې دوی ته ښه نه ښکاري چې د دوی ورېندار دی. یو وخت چې د دوی د کور عزت و، د دوی ورور ته ناسته وه، یا د هغې نه اولادونه لري چې دا دې اوس د ورور د میراث په توګه دا د دوی له کور نه یو بل چاته واده شي. د مونږ تاسو په ټولنه کې دغه په طول د تاریخ کې مونږ اکثره قضایاو کې مونږ محکمو ته یا هغه قوانینو ته ډېره کمه مراجعه کوو. اکثره مونږ کورنیو جرګو او دې مسایلو ته ډېره مراجعه کېږي. نو هماغه اساس دی چې له پیل نه ښځو نه دغه حق اخیستل شوی دی، او دا قسم ته دود اوس جوړ شوی دی، یو قسم ته عار و نن خلکو ته دري.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو کونډو میرمنو خبرې واورو چې د کونډون په دوران کې څه ستونزې ګاللې دي.
نو چې کله زما دا سړی شهید شو، زه دلته د خوا کې د خسر سره اوسېدم. نو دوی ما ته د نکاح ذکر وکړ. ما ورته چې ته زما د تره زوی، نو زه نه نکاح تړم او نه دغه کوم واده کوم. په دې چې زه یو زوی لرم، دوه لورګانې لرم، د تره زوی مې زما اولاد ته یو مړۍ ډوډۍ ورکړي زه درسره کښېنم. خو بالاخره ذاتي ډېر شیطانه تونه کېدل، بېخي زه د پلار د کوره منې کړم. ډېره سختي راباندې راواخېست چې ته ورګادادې دغه ته حاضره شي، ولې د پلار سره نشه تللی. ما ورته نس بیا به د یو خور یوه چې زموږ په منځ کې مې داخله اول چې دا خود پټه وزي، دا ورور یې ورته راځي، دا د شپې در نه وباسي، دا به بل میړه ته ورکړي. خو مقصد یې نکاح ته یې خبره حاضر راکړله. د مجبوریت په خاطر باندې یې ویله چې ځوانه یې خل خبرې کوي. بیا چې دا نکاح یې وتړله، نو ژوند د تېرېدو نو کور کې ګڼه اوسېدلو، نو چې څنګه هغه ژوند اول بخت سره وکنه، نو خو بیا سم ښه ژوند وکنه. دا نه د مجبوریت په خاطر باندې دا ژوند ښه تېرېږي، نه هغه کېږي.
ما به ورته وویل مرزه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه سي، هلته به یو خوښ کې وبي. ما ویل د هغه داغونه زما په زړه پاتې دي، زه هغه ښځه نه یم. زه خپل بچیان ته د کروکار خزوات کوم، خپل بچیان ساتم. ما ته داسې ونه وایه چې دا دغه ته دانو مېړه یې ولاړې، دا به یا دا وکړي یا به وکړي، ما زه هغه ښځه نه یم. نو زه چې شته مېله دغه کوي، زړه مې دې ډک دی. تو یو څه کتره اوبه به په کور کښې نه وي، هغه چې به مې را وړي هغه به یې لرس ښه واخیستې چپه به یې کړه. چې مې شو چې پر دې سختۍ خوارۍ تندې لوږې راسې نه یې پرېښولم، زه یې خوارولم، زه دغه ته نه پرېښولم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم. برکو به مې ولګوه را باندې ور بې کړه، لېوره مشر لېوره څه پکې ورکې به کول. نور نو غم سړي څخه نه لېر کېږي، هغه غم دی، هغه زه پکې سوزم، هغه حال دی، هغه حال دی.
دا چې کونډه ښځه په اسلام کې څه حقوق لري او آیا اسلام دا اجازه ورکړي چې دا د پخپله خوښه د ژوند مسیر وټاکي او کنه، د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په دې هکله وایي. هیڅوک دا حق نه لري چې کونډه ښځه خپل میراث وګڼي.
له اسلام نه مخکې هم له کونډې ښځې سره په ځانګړې توګه د میراث غوندې چلند کېده، دا معنی چې هغه په میراث اخیستل کېدله. بیا له هغه نه وروسته کله چې اسلام نه راځي نو صریحا آیات صراحت نه لري چې تاسې کونډې ښځې په میراث مه اخلئ. او همغه ده چې د اسلام له راتګ سره سم د ښځو په خاطر او په ځانګړې توګه د کونډو ښځو لپاره خاص حقوق ټاکل شوي. اول د هغې د ازدواج نه موضوع ده، هغه چېرته په خپله خوښه نه وغواړي په همدغه نه کور کې چې ژوند کړی ده، دلته له خپله نه لېوره یا نورو هغه نه کسانو سره چې اوسېږي له هغه سره ازدواج وکړي، هغه د خپل اختیار ده. او که نه غواړي په اجبار سره هېڅوک دا نه شي د مجبوروي. په یو حدیث کې رسول د خدای فرمایي چې د کونډې اختیارات له پیغلې نه زیات دي. الفاظ داسې دي چې حق بنفسها من ولیها، ځکه ده د ازدواج په موضوع کې له خپله نه ولي نه مستحقتره ده، دا خپله د ژوند د هغه لري تجربه نه لري، دا باید خپله ولي مامور کړي، یعنی خپله د ازدواج په عمل کې خپله اقدام وکړي. اما داسې له بده مرغه زموږ تاسې په ټولنه کې زیاتره داسې نه پېښېږي چې د کونډې ښځې په میراث اخیستل کېږي، دوی سره په میراث باندې چلند کېږي. باور دا وي چې دا زموږ د میراث ته کله ماشومان ته په نامه کوي او کله هم بوډانو کسانو ته، دا د ازدواج له بېلابېلو اهدافو سره په تضاد کې ده. د ژوند کې تاوتریخوالی نه راځي، د ډېرو ستونزو لامل کېږي، دا په دې نه معنا سره چې له ده سره شرعي نه برخورد نه کېږي.
د سلام پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد سید خالد سادات په دې باور دی چې زموږ په ټولنه کې ناوړه دودونه د دې باعث شوي چې کونډې ته د بل واده اجازه نه ورکوي.
اصلا د کونډې لپاره چې په افغانستان کې میراث نه ورکول کېږي یا خصوصا د خپلو حقوقو څخه محرومېږي، په عین زمان کې دا د قانون څخه بر علاوه یو بل ظلم او ستم ده چې په دې ټولنه کې هغه د عدالت د تطبیق لپاره ده، یعنی په کلي ډول او په درسته توګه باندې عدالت نه تطبیقېږي. سره له دې چې د مدني قانون د نهاتیمي او اتاتیمي مادې پر اساس باندې هر ښځه هر مېرمن حق لري، هغه که پیغله وي که کونډه وي، هغوی حق لري چې د خپل آینده د انتخاب لپاره او د خپل د سرنوشت انتخاب لپاره آزاد دي، مستقل دي. دا په دې معنی نه ده چې د کونډه ښځې یا قانون داسې یو کوم قید نه لري چې هغې باندې داسې قید کېږي چې بالاخره نشي کولی دویم ځل لپاره په خپل ژوند جوړ کړي یا د کور څخه بیرون. نو دا د عرف یو بده پدیده ده، یو بده قاعده ده چې له بده مرغه چې د افغانستان په خلکو باندې تپل شوې ده.
درنو اوریدونکو، هغه کونډې میندې چې د جبر او زور زیاتی سره مخ کېږي نه یوازې دوی د حقارت احساس کوي، بلکې اولادونه یې هم په دې خاطر چې له مور سره یې ناوړه چلند کېږي عقدۍ عادت کېږي، چې عقدۍ انسانان بیا په آینده کې کورنۍ او ټولنې ته لوی ستونزې راولاړوي. نو موږ ته ښایي چې له کونډو مېرمنو سره د بدوي او جاهلې ټولنې په دود چلند ونه کړو، خپلې خوښې ته یې پرېږدو چې د نورو انسانانو په څېر د ژوند له رنګینیو نه خوند واخلي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره واک، تر بیا مو په لوی او بخونکي الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com